افغانستان کې هم مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دولتي مامورینو د معاشونو د زندیدو په تړاو خبرې شوې ګنګوسې رد کړې. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ولیکل چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې روانې دلولي میاشتې په ترڅ کې به د ټولو 1,000,000 دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل شي او هیڅوک د په دې اړه تشویش نه کوي. هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو اونیو کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د پام وړ کم شوی او د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره د خلکو په منځ کې اندېښنه ډېره شوې وه. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن وویل چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بېرته لوړ شوی او پخواني حالت ته راګرځېدلی دی. په افغانستان کې له امریکا څخه د پاتې شو وسلو په اړه د پاکستان له اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شته وسلو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت کورنیو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې وسلې خوندي دي او هیڅ چاته د ناسمې کارونې اجازه نه ورکول کېږي. ښاغلي فطرت په داسې حال کې دا یادونه کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیښ کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سی این این ټلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا $1 میلیارد په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې سپکې او درنې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکپټرونه شامل دي. حماس نن پنجشنبه د دریو نورو اسرائیلي برمته شو او 15 تایلندي بندیانو د خوشې کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن لپاره رئیس دریم ځل دی چې بندیان په دې ډول خوشې کیږي. اسرائیل تمه لري چې نور 110 فلسطینیان هم خوشې کړي. دا په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د څلورو خزینه اسرائیلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرائیل لخوا 200 فلسطینی اسیران خوشې شول. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل وو چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشې شول. د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږونیو په مخ د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیلېږي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نن د سوریه پلازمینه دمشق ته ورسید. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو رئیس سوریه ته دی او بهرني هیواد د مشر لومړی سفر دی. د نوموړي له سفر مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جنوري په 14 له دمشق څخه کتنه ترسره کړې وه. د قطر امیر داسې وخت سوریه ته ځي چې د هیئت تحریر شام دلی مشر احمد الشر چې د محمد الجولانی په مستعار نوم پیژندل شوی او یو وخت د القاعده شبکې سره کار کوي. د سوریه د لنډمهاله مشر په توګه دنده مخته وړي. د هیئت تحریر شام ډلې چې د بشر الاسد رژیم انسکور کړي یو لنډمهاله حکومت جوړ کړی چې مشرانی پخوانی یاغیان دي چې د بشر الاسد واکمنۍ پر مهال د ادلب ولایت مسؤلینو. د واشنگتن دی سی ښار هوایي ډګر ته څیرمه پنټاګون ته نږدې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات وروسته له هغه پیل شول چې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده او په پوتمیک سیند کې ولوېده. د امریکا د فدرالي هوایي چلند ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې ده. د راپورونو له مخې مسافر وړونکې الوتکه یوه سیمه ییز الوتکه وه چې په امریکن ایرلاینز پورې تړلې د یوه هوایي شرکت لخوا اداره کېده. د امریکا د پوځ یو چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه کې د پوځ بلک هاک هلیکپټر شامل دی. ویل کېږي د پیښې په مهال په مسافر وړونکې الوتکه کې 46 سپرلۍ وې. چارواکو ویلی بلک هاک هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره او تر اوسه د دې پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو د خبری رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه د 13 کسانو مړي له پاتمیک سیند څخه را ایستل شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د خزو لپاره نور بس دی، ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې ډیری کورنیو له ستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسوونکو تګلارو ته مخه کړې ده. یو این ایس سی آر په خپل تازه راپور کې همدارز ویلي چې افغان نجونې او میرمنې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نو جزئیات د سنا کاکل په راپور کې
په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په اړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له خبرداري وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیت سیار وای په افغانستان کې ډیری کورنۍ ورته ویلي چې ستونزو سره د مقابلې لپاره له زیان رسوونکو تګلارو کار اخلي. یونیت سیار په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه خپور شو ویلي دا تګلارې د شتمنیو پلورل، په واټونو کې د توکو په پلورلو کې د کورنۍ د غړو ګډون، ښوونځي ته د ماشومانو ناستول، پور اخیستل او د جدي روغتیایي ستونزو په درملنه کې ځنډ دی. یونیت سیار دغه شان ویلي چې افغان ښځې او نجونې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي چې دا د سیستماتیک تبعیض او د دوی پر تګ راتګ د محدودیتونو ښکارندویي کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلۍ کورنۍ هم وایي د شدیدو اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کار ته ولیږي. یو له دوی څخه د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې نه غواړي د کورنۍ ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله وسکاره شوې.
لونه می خوله خوانزی پاتش وی اوس را سره په کور کې خیاطی کوي، زمان می بهر زی لاسی تو کې بلوري، بیا هم خرج نشو استلای، بیا هم له هټي والو څخه پوره وړیم، آن د لمړنۍ تو کو دی پیرلو توان هم نه لرم.
یوی بلې میرمن گلدستی ازادي رادیو ته وویل
یو
غږ
د کور په تنګ کې ماجب د چزي او نور مکتب ته خوانځي ته مې نه دي لېږلي، په څه دوه سنه لرم دغه اوس کنه د 40,000 روپۍ قرضداره یم. نو ډېر په زاریو په وزر کنه قرض کړي دي، نو اوس رانه غوښتن کېم دي چې لاړه شم کالي مالي ومینځم چې د بېګا پاتې یا د غرمې پاتې هماغه راکړي، نور څوک قرض هم نه ورکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي په دسمبر میاشت کې د سروې شویو کسانو د کورنیو 45% سرپرستانو ورته ویلي چې د یو یا څو ډوله زیانونو سره مخ شوي، چې دا د راپور په ټکو د نومبر میاشتې په پرتله 6% کموالی ښیي. د دغه سازمان په خبره خوراکي توکي او ورپسې د جامو مرستې تر ټولو مهمې اړتیاوې دي چې سروې شویو کورنیو یادې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د یو شمېر بېوزلو کورنیو د وضعیت په باب مو راپور واورید. په دې وروستیو دوونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه رالویدلی، خو وروستیو دوو ورځو درې ورځو کې د افغانۍ ارزښت بیرته د ډالر په وړاندې جګ شوی دی. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي بهرام خان زدران هم د شپه د ټلیفون لارې سره وصل دی. حاجي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه به مې دا وي چې نن څو افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له سلامه د تا د جواب په بدل کې نن یو ډالر په 50 افغانۍ په تبادله کیږي.
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوي شوې ده؟
او ډېر ته پوتې وکړه په دافتا کې تقریبا 3 تر رسیدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولای د 50 تر کوزه شوې ده. دا ډالر نن د 50 تر بدل شو.
دا په سره شزاده کې دغه نرخ د امده رسمي نرخ ده او ک نرخونه سره توپیر لري؟ د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل.
دا نوري صاحب دا څه ده چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښه اوس دغه غونې چې ښه شوم افغانستان بانک مداخله وکړه او تقریبا پرون افغانستان